تاسو د افغانستان اوسنی اوضاع څه ډول ارزوي او د امنیت حکومت ولې او پرمختګ پاړه افغانستان د کوم کلیدي سن سره مخ دی؟
governance and developments
I think it's a tragedy what has happened
زه فکر کوم هغه څه چې په افغانستان کې وشول هغه یو تراژیدی ده او زه د هغو افغانانو چې ډیر زیات د حالاتو اغیزمن کړی دي ورسره خواخوږي کوم زه فکر کوم د ملګرو ملتونو د سایو لمخې 28 میلیون افغانان د مهال پر بشری مرستو متکی دي چې دا د افغانستان د نفوس 2/3 برخه ده لومړی او مهمه خبره دا ده چې دا یو ښوون کې بشری ناورین دی نه یوازې د عمل چې طالبان ولسواکۍ او مدني حقوقو ته درناوی نه کوي بلکې پر خځو د بندیزونو لامل زموږه نظر افغانان د ښوون کې بشری ناورین سره مخ دي د بشر پر ضد جنایتونو کچې ته په کتلو سره ښایي د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه غور کوي نو ډېر زیات اندېښنې او ستونزې موجود دي د بشر له حقوقو سرغړونې موجود دي بیا موږ یقینا ترهګری هم ګورو زله دې هم خبرې يم چې د افغانستان ډېر گاونډیان د ترهګری له هغه ګواښ چې له افغانستان څخه دوی ته متوجه دي په اړه اندېښمن دي
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
How do you see Afghanistan
The Taliban تر واکمنې لاندې افغانستان ته په کومه سترګه ګوري
زمہ غونډه چې په 1980 کال کې ملي طالبانو سره درلود یادېږي زلم لایل وی دی زوال ډیپلوماټوم چې په کابل کې مې روس لاغه چې دوی کابل ونی و له طالبانو سره غونډه درلود په کار از دا وایم چې هغه څه چې زې وینم او اورم یې په دوی کې ډیر کم تغیر راغلی ما هغه مهال د طالبانو سره د خزو او جنونو د حقونو او زده کړو په اړه خبرې کړې وې چې په حیرانوونکي ډول دا د هغه څه سره چې زې اوس له طالبانو اورم یو ډول دی نو دا د شرم وړ خبره ده افغانستان په دغه شلو کلونو کې تغیر کړی او افغانانو تغیر کړی دی د ښوونې او روزنې په برخه کې افغانانو په دغه اړه د موجودو فرصتونو سره ډیر په تیزی سره ګټه واخیستله اوس په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی نفوس موجود دی چې دوی زیات لوستي دي زیات هڅاند دي او په دوی کې هلکان او نجونې دواړه شامل دي دوی د طالبانو په واکمنۍ کې هغه فرصتونه چې دوی مستحق دي نشي ترلاسه
ولی امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د 2020 کال د اگست په 15مه د کابل نیولو تاسو حیران کړی؟
I had left Afghanistan.
مله د خبرې یو کال وړاندې افغانستان پریښو دی وو. هغه وخت چې ما افغانستان پریښو دلو ما د حالت نو اټکل کړی. د دې عامل دا و چې هغه وخت په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د مندلو لپاره خبرې اترې روانې وي. یو داسې جامع سیاسي تړون چې افغانستان ورته اړتیا درلوده او داسې جوړجاړی چې د افغانستان د کلتور او ټولو قومونو ارزښتونه او ګټې پکې منعکس شوې وي، دا یوازینۍ لار ده. تاسو حکومت شي د ټولو خلکو استازولي وکړي، یوازې له دغې لارې یو دوامدار حکومت رامنځته کیدلای شي.
کله چې تاسو سفیر وای، آیا تاسو هم کله د جمهوریت د سقوط په اړه فکر کړی و؟
No, I think it took everybody by.
نا فکر کوم دا چې جمهوریت دومره ژر سقوط شو ټول خلک حیران کړل. د ټولو زیات دی کار طالبان زیات حیران کړل. طالبان دغه کار ته چمتو نه وو. لاغه یو کال وروسته چې ما کابل پریښودلو، ما په روښانه ډول ویل چې تر څو چې په لومړي سر کې امریکا او ناټو په پراخه توګه افغان ملي اردو او افغان دفاعي ځواکونو ته ملاتړ ورکوي او دغه ملاتړ په ځانګړي ډول هوایي ملاتړ ودرېږي، بیا به د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د طالبانو سره مقابله ستونزمنه وي. او دا چې د افغانستان ولسمشر به وتښتي، چا په دې اړه هیڅ فکر نه و کړی، ځکه چې ډیرو افغان او نړیوال ملګرو د طالبانو سره د جوړجاړي، د طالبانو سره د واک د شریکولو او سیاسي توافق لپاره د خبرو اترو لپاره سخت کار کولو، خدا کار ونه شو. دوی د دې کار لپاره وخت او فرصت دواړه له لاسه ورکړل.
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
فکر کوئ نړۍ په افغانستان کې ناکامه شوه؟
هو او نه، خو پای یو تراژیدی او غیر ضروری ناورین وو. زما له نظره تیر شل کاله ناکامۍ او بریا دواړه وو. راځئ ووایو چې په تیرو شلو کلونو کې ځینې ښه کارونه هم وشول چې افغانانو ترې ګټه واخیستله، لکه څنګه چې ما وویل چې په ځانګړي ډول د متوسطې طبقې کلیوالو خلکو چې نه یوازې عموما په کابل کې میشت دي بلکې په ټول هیواد کې میشت دي، د هغو افغانانو لپاره ډېر اقتصادي او ښوونیز فرصتونه رامنځته شول. د دې عمل ځینې مثبت جوړښتونه هلته رامنځته کېدل پیل شول. په افغانستان کې اغېزناکې رسنۍ او ژورنالیستان رامنځته شول. په افغانستان کې غوړېدونکې کلتوري او ساينسي ټولنې لکه د روباتیک ډله چې د هرات وه او نړیوالې جایزې هم وګټلې رامنځته شول. نو له دې عمله دا اکثریت مثبت و. خو آیا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تېروتنې وکړې؟ زه فکر کوم ځینې درسونه او عبرتونه واخیستل شول. پای هغه څه و چې زه فکر کوم غیر ضروري ناورین وو. د افغانستان سره پوځي او اقتصادي مرستې پایدار نه وې. زه پوهیږم په امریکا کې خلکو ویل چې په ټریلیونونو ډالر ولګول شول او په زرګونو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا رښتیا و. خو هغه په خواو تر 2000 او 2020 کال پورې برخه کې مرستې د هغه څه په پرتله چې خلک یې د پخوا سره پرتله کوي ډېرې کمې وې. له دې امله دا یوه ضعیفه سیاسي پرېکړه وه چې د 2020 کال په اوړي کې ناورین ته لاره هواره کړه.
Can you make it like a little bit specific who are the main losers?
ایا کول شی مشخص وایست په افغانستان کې اصلي بایلون کې څوک دي؟
The Afghan people broadly, Afghan women very particularly,
په ټوله کې افغانان په ځانګړي ډول د افغانستان ښځې. خو زه فکر کوم چې ګاونډي هیوادونه هم د دې د ځینو پایلو سره مخ دي. لکه چې ما وویل په افغانستان کې د ترهګرۍ له زیږیدونکي خطر څخه پاکستان د ټي ټي پي د موجودیت او چین او روسیه هم په دغه اړه اندېښمن دي. له دې امله زه فکر کوم د افغانستان ګاونډیان په دغه اړه له ستونزو سره مخ دي. په پراخه توګه نړیواله ټولنه باید په دې اړه اندېښمن وي. دوی باید په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر له نظر څخه ونه غورځوي. دوی له افغانستان څخه د کډوالۍ په اړه هم اندېښمن دي. زه فکر کوم په افغانستان کې له سقوط وروسته په برېټانیا کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 300% زیات شوی دی. له دې امله په دې لوبه کې ډېر بایلون کې شته. په سیمه کې مرکزي آسیا، پاکستان او خلیج هیوادونه ټول بایلون کې دي. افغانستان په اقتصادي لحاظ د مرکزي آسیا یو اقتصادي چوک دی. له دغې لارې طبیعي سرچینې، تیل او غاز، اوبه او نور چې ډېر اړین دي تیریږي. په افغانستان کې ثبات او داسې حکومت چې کار کولی شي اړین دي. له دې امله د دې تغییر له امله په ټوله کې دغه سیمه بایلون کې ده.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهروي.
د طالبانو پر اطلول کې څه شی اصلي لامل دی؟
اصلی لامل باید ومنو چې لکرونو را پدې خو طالبان په خپل یو ډیر منظم او غزمن یاغي گروپ وو. د دوی د قوت یو لامل دا و چې تر یوه حد پورې دوی یو ډول ایدیولوژیکي قوت درلود. خلابل اړخه دوی د آی اس آی سره د اړیکو له امله په پاکستان کې د خوندي ځایونو څخه هم ګټه واخیستله. تاریخ هي چې که هر بغاوت چې په ګاونډي هیوادونو کې پټنځایونه ولري او دوی د ناقانونه کړنو څخه ګټه یعنی عاید ترلاسه کړی شي چې د طالبانو د مخدره موادو او جرمي فعالیتونو څخه ترلاسه کول دا بیا ډېره ستونزمنه ده چې دغه ډول بغاوت مات شي. دا خبره په افغانستان کې یو ځل بیا ثابته شوه. په ابتدایي توګه زما د خبرې معنا دا ده چې طالبان په نظامي ډګر کې بریا نه وه ترلاسه کړې چې امریکا او یا ناټو ته ماتې ورکړې وي. امریکا او ناټو سیاسی ډګر کې غاړه کې خودله. دا یو سیاسي پریکړه وه. پوځي حالات داسې وو چې هیڅ یو اړخ ګټونکی نه وو. مهمه وه چې هلته یو سیاسي جوړجاړی وو. ناټو له دغې سیاسي جوړجاړي څخه ملاتړ وکړ. د ناټو د لوړ پوړي ملکي استازي په توګه په دې اړه زما دریځ روښانه وو. زما دریځ دا وو چې له یوه جامع جوړجاړي پرته باید په بشپړ ډول له افغانستان څخه قواوې ونه ایستل شي، خو هسې ونه شول.
طالبان اوس هم فکر کوي چې د دوی جنگیالیو نړیوال ټولنې او په ځانګړي ډول ناټو او امریکایي قواو ته شکست ورکړي.
Yeah, I think on the battlefield that isn't really the case, but did they win
د جګړې په ټکر کې دا خبره سمونه ده خو دوی د صبر ستراتیژي او هوډ لاره جګړه وګټله امریکا او ملګرو یې په اخر کې وبایلله
the US and its allies but particularly the US lost in the end the will to be there
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولای شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شئ ماخمنې پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لاند صفو اوریدل شي د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاند صفو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاند صفو 2140 9915 او ساسغ یا صدای شما خبرونه پر لاند صفو 2015 او 9315 پرزوز میگا هرتز اوریدل شي
What is your reaction to
هغه چې طالبان کوي هغه تستاسي څخبر ګوندې
As I say, I mean, I believe it's
زه پرې باور يم چې هغه څه چې دوی کوي هغه یو تراژیدي ده او دغه دوام نشي کولای زه لو وڅلوي کنو رئیس افغانستان ته وخت په وخت سفر کوم او ما په افغانستان کې ډېر تغیرات لیدلې دي او هیڅ شی دوام نه لري او زه داسې کوم لامل چې د طالبانو رژیم دې دوام وکړي نه ګورم لدی امر هغه څه چې مهم دي هغه دالي چې نړیوال ټولنه باید درې کارونه وکړي لومړی دوی د افغانستان د خلکو سره د ژوندې پاتې کېدو په برخه کې مرسته وکړي دا مرسته که بشري وي د مدني ټولنې څخه ملاتړ وي د بشر د حقوقو څخه دفاع وي او یا له ذکر ملاتړ وي تر څو دغه بهیرونه دوام وکړي او افغانستان څخه د باندې دوی زده کړې وکړي کنه په افغانستان کې او په انلاین ډول دوی ته د زده کړو فرصتونه ورکړل شي ته د عمل د خوندیتوب داسې او جالب درامنس شي چې طالبان سقوط کوي چې دولت سقوط ونه کړي زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید په دې اړه مرسته وکړي خو نړیواله ټولنه باید په دې اړه لا ډیر څه وکړي تر څو د طالبانو سیاسي اپوزیشن سره مرسته وکړي نړیواله ټولنه باید د طالبانو د سیاسي اپوزیشن څخه د ملاتړ لپاره ډیر څه وکړي دا یو داسې څه دی چې افغانان په خپل باید وکړي خو نړیوال ملاتړ په دې کار کې د سہولت او حسول لپاره مرسته کولای شي تر څو د هغه څه چې د نویېمې په څیر او د جمهوریت په پای کې د پیښو مخنیوي وشي چې دا د سیاسي مشرتابه په بشپړ ډول لمنځتللو او داسې حالات و چې هر څوک په خپل شخصي ګټه پسې ګرځیدو دا مهال د طالبان اپوزیشن په ټولو نړۍ کې خپور دی لدې عمل په دې اړه باید د اپوزیشن سره او د اپوزیشن له خوا باید ډیر کار وشي دا کار د دې لپاره دی چې دا ستمنان ترلاسه شي چې دوی افغانانو ته یو بهتره او متحد بدیل وړاندې کوي درېمه خبره دا ده چې زه فکر کوم طالبان او دوی چارواکي د هغه څه چې دوی یې کوي لامل مسول وګرځول شي دا کار خای په څو کلونو کې وشي خو کله جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان په اړه څېړنه کوي چې دوی دا کار کار کوي بیا به یقینا دوی دا کار وکړي. زه په دې اړه داخلي معلومات نه لرم، خو دوی به د ښځو سره تړلي او د بشر پر خلاف جنایتونه سیړي.
According to the concerns that you have mentioned as well, do you think
ستاسو د اندېښنو په اړه چې تاسو یې یادونه وکړه، فکر کوئ نړیوال ټولنه باید د ملي مقاومت د جبهې او د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او یا دوی دا کار کوي؟
international
partners to زبید ومشیل نړیوالو ملګرو ما په دې اړه کومه علاقه نه ده حس کړي چې دوی د افغانستان د وسلواله پوزیشن څخه مالی ملاتړ کوي، خو د دې معنی دا نه ده چې دوی په سیاسي لحاظ له دوی سره نشي ښکیل کېدلای.
د روغتیایي علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي څېړونکو او ډاکټرانو سره مرکې په مخدره توکو له روغدو بیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایي ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیایي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړې خپرونه کې اوریدلای شئ. بو علي سینا د امریکا غږ پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه.
آیا تر اوسه مو د نړۍ په لسګونو ژبو خبرونو ته لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن درته دغه امکان برابرولی سي. کومو لاسی تلیفون اپل یا اندروید وی، بس اپل ستور اپلیکیشن ولټوي. وی او ای یا ګوګل ته ورسی او دغه اپلیکیشن په نصبولو سره به د متن، ویډیو او اواز په قالب کې په زرګونو خبرې، علمي او د زده کړې مطلبونو ته لاسرسی ولري.
What strategies or initiatives should international community
د طالبان تر حاکمیت لاندې د خلکو د ملاتړ لپاره نړیوال ټولن ته څه ډول تګلارې یا نوښت پکار دي؟
As I say, I think it's, you know, a sort of approach of helping to make sure that
د ملکی خدماتو او عامه سکتور کې هغه خوونکي ډاکټران او نور دي چې هغوی لا هم د دې ورتیا لري چې کار وکړي او د حکومت سره مرسته وکړي. د طالبانو رژیم لمنځه تللی شي، خو د دولت لمنځه تلل د هیڅ اپ ګټ نه دي. نو فکر کوم لځنو حیاتی برخو څخه ملاتړ شته دی. فکر کوم په افغانستان کې د مدني ټولنې څخه زیات ملاتړ کیږي، کاغه رسنۍ دي، نو دولتي مؤسسې، د بشري حقوقو ادارې، هغه ادارې چې د افغانستان د میرمنو څخه ملاتړ کوي او هغه شمیر رنجونه چې طالبان یې د زده کړو مخه نیولې ده ورڅخه ملاتړ شته. زیات کار ته اړتیا شته او نړۍ نشي کولای چې افغانستان هېر کړي. دا کار له اخلاقي پلوه هم ناسم دی او فکر کوم دا کار د هیڅ اپ ګټ هم نه دی. زه له تیرو 500 کلونو راهیسې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل یم. دا روښانه ده چې افغانستان له خطر سره مخ حالت کې دی او نړۍ یې له پامه غورځوي. که نړۍ د افغانستان د خلکو څخه خپل ملاتړ او پام کم کړي، دا به ناسمه او لنډمهاله پرېکړه وي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندې صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي. ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140، 2015، 9015، 12590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2015، او ساسغ یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 پردوست میگا هرتز اوریدل شي.
ا
طالبان ادعا کوي چې ثبات شته، که نړیوال ټولنه یې په رسمیت وپیژني روان بد اقتصادي وضعیت به ښه شي. که څه هم هغوی خپلې ژمنې عملي کړي نه دي، که نړیوال ټولنه یې په رسمیت وپیژني، په اړه ستاسو نظر څه دی؟
I don't believe that they should at all. This is a regime that has come to power by
the Taliban regime. یو داسې رژیم دی چې د زور لاره وخت رسیدلې. دا یو داسې حکومت نه دی چې خلکو ټاکلې او مشروعیت لري او خلکو ته مسؤلیت لري. د دې عمله زړه داسې اقدامات چې په نړیوالو معیارونو برابر وي، د دوی له خوا د ترسره کېدو په اړه هیله من نه یم. د طالبانو کړنې د ګڼ شمېر هغو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي چې افغانستان لاسلیک کړی دي. د بلګې په توګه د میرمنو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون چې په دې اړه نړیوال تعهدات او ژمنې عملي شوي نه دي. نو فکر نه کوم چې د دوی حکومت څوک په رسمیت وپیژني. په 1989 کال کې هم د طالبانو حکومت لږ تر لږه څلورو هیوادونو په رسمیت پیژندلو، دا ځل یې یو هم په رسمیت نه پیژني. فکر کوم دا طالبانو پورې اړه لري چې په دې اړه سمه پرېکړه وکړي، آن هغه شمېر هیوادونه چې له جغرافیایي، فکري او له هغوی سره خواخوږي لري په رسمیت یې نه پیژني. نو که نتیجه گیری وکړو، دوی په دوه کې ژمنه کړې وه چې له مخې په مذاکره او د ټول شمول حکومت جوړولو کې پر رښتینې لیوالتیا باندې ټینګار شوی و.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
Taliban ban women from working in UN offices in Afghanistan.
طالبان د ملګرو ملتونو په سازمان کې د مېرمنو پر کار بندیز لګولې دي. نړیوال ټولنه څنګه ولې شي چې پر طالبانو فشار راوړي؟ څو طالبان مېرمن ته اجازه ورکړي چې له کور بهر کار وکړي او انجونې خوندي او په هانتونن ته ولاړ شي.
As I said, earlier, I know there is an increasing
کڅنګه جماعه مخیول په دې اړه اوس زیات تمرکز کوي چې د طالبانو کړنې د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. کڅنګه زه باور لرم چې د وخت په تیریدو سره به مونږ په دې اړه زیات څواورو. زه په دې اړه معلومات نه لرم، خو کېدای شي د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د هغوی د مشرانو په اړه پریکړه وکړي، ځکه هغوی د بشر دوستانه نړیوالو او بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. زه د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ستاینه کوم چې په دغه شان شرایطو کې هڅه کوي چې افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي او خپلې ژمنې عملي کوي. په ورته وخت کې له ټاکلو اصولو سره نه جوړ جاړی هم ډیر مهم دی. د میرمنو درناوی، د میرمنو د هغوی د حقونو ساتنه ډیره مهمه ده. که میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړای شي، دا ناشونې ده چې وکولای شي مرستې ورسوي. په دې اړه طالب چارواکو ته هر څه په واضح توګه روښانه شوي دي.
Thank you. مهمو خبرونو سرچکی اوری. پر طالبانو د بخنی نړیوال سازمان نیوکه. د بخنی نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د خزو انجونو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د بشریت په ضد د جنایت سره اندازه کیدلی شي. د روسیا او چین په تړاو د اروپایانو نظرونه. یو نوې سروې ښیي چې د اروپایي اتحادیې په 11 غړو هیوادونو کې 14,000 کسان روسیې ته په اوکرين د يرغل نه وروسته د یو مخالف بسترګ ګوري او د چین په اړه ښه نظر لري. او د بلوچستان په جوب کې د اختر میله. د بلوچستان په پښتون مشتو سیمو کې د اختر دودی زمیلي اوس په ختمي دودی او د پخوا په پرتله د غمیلي اوس د وخت د تیرېدو سره بیخي کم شوې دي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده د جولای د میاشتې 2 او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. زه سید سلیمان آشنا یم او د افغانستان او نړۍ مهم مسایل په لګه شیبه کې واوري هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. د بخن نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د خزو انجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات د بشریت ضد جنایت سره اندازه کیدلی شي. یاد سازمان په ټینګار ویلی دی چې باید د طالبانو سره د هغوی د دغو کړنو حساب وشي. طالبانو د زده کړو تر څنګ د خزو په کار، ټولنیزو او سیاسي چارو بندیزونه لګولي دي.
د بخن نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې د خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشریت په ضد د جنایات سره اندازه کیدلی شي. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې خزې او انجونې د خپل اساسي حقوقو او ازادۍ څخه محروم شوې دي.
طالبانو د افغانستان ټول خلک برمته نیولې، مخصوصا خزې برمته نیولې او په دوی باندې خپل هغه پسمانده افکار تطبیقوي. طالبان داس فکر کوي چې د افغانستان خزه د دوی دغه پسمانده افکار او توندلارې تګلارې سره موافقت لري. حال دا چې د افغانستان ډیری خزه نه تنها دا چې د طالبانو د دغو توندلارو تګلارو سره په کلکه مخالف دي، بلکې تنبیزاره دي.
دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند د هغوی د جنسیت پر اساس د ځورونو سره مخ دی او په دغه هیواد کې ښځې او نجونې د خپل اساسي حقونو او ازادیو څخه محرومې شوې دي. اوس د نړیوالې ټولنې د اقداماتو وخت رسیدلی چې عدالت او حساب ورکونه باید د دې ځای ونیسي.
د طالبانو در اتک سره په افغانستان کې ډیر په منظم او سیستماتیک ډول در خزو په وړاندې تاوتریخوالی تر سره کیږي. نو تا خی چې دغه بندیزونه او دغه تاوتریخوالی ډیر په منظم ډول په افغانستان کې تر سره شوی دی. د خزو په وړاندې څمونږ ورته یو ډایل اپارټاید جنسیتي هم ویلی شو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې افغان میرمنې او نجونې د ښه ژوند د عدالت د پلي کېدو او برابرۍ مستحق دي او څوک حق نه لري چې هغوی د جنسیت پر بنسټ وځوروي.
بر اولاد بچه و دختر را به یک نظر میبینه، کشور هم باید همین قسم ببینه. دختر حق نداره زندگی کنه، حق داره که زندگی کنه، حق داره که تحصیل کنه. این نشد که مثال دختر شد از همه چیز محروم باشه.
د طالبانو حکومت لا د بخښنې نړیوال سازمان دغو سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو تل ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. احسان الله ریبزی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د نجونو د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات د بشریت ضد جنایت سره اندازه کیدلی شي. په دې موضوع د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې د استاد نجیب الله آزاد نظر اخلم چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې. آزاد صاحب، ستړي مشي. که فرض کو چې مثلا د طالبانو د ډلې د خوانه د نجونو او تعلیم او د ښځو د کار کولو محدودیت او بندیزونه د بشریت ضد جنایت ومنل شي، طالبانو ته به څه عقوبت ولري؟ آزاد صاحب،
سلامونه و درنښت. لومړی خدای چې د بښنې نړیوال سازمان د اندازې په تناسب دا خبره کړې ده، لکه د روم د سټیټیوټ یا د روم د منشور له مخې چې د نړیوال جزایي محکمه د همدغه منشور له مخې یوازې هغه جنایتونه څېړلو صلاحیت او مسؤلیت لري چې هغه د روم په منشور کې راغلي. په هغه کې ډېر واضح راغلي دي چې ډلهیزې وژنې او یا هم په زور په جبر یو ډیر لوی قشر له یوې سیمې بلې سیمې یا د وطن څخه فرار ته مجبورول، او د دې ترڅنګ په زور بیا مثلا هغه کنټرول چې واکمن لري دغه د لارې خلکو باندې لوږه راوستل، او څلورم تر ټولو مهم چې دی هغه فزیکی او رواني شکنجه باندې بحث ودی، چې هر فزیکی او رواني شکنجه هغه جنایت بلل شوی دی او نړیواله جزایی محکمه د روم د منشور شپږمه ماده په اساس باندې دا جنایت بولی. اوس چې د انجنو د مکاتبو بحث راځي چې دوه کاله تقریبا دوه کاله د مکاتبو دروازې د پر مخ باندې سوي دي، ښځو مرتکار دروازې باندې سوي دي، په مطلق ډول رواني شکنجه ده، او دا رواني شکنجه د روم د منشور د شپږمې مادې په اساس دی، جنایت دی، او نړیواله جزایی محکمه د دې څېړلو مسؤلیت او صلاحیت دواړه لري. اوس که چیرې دا کار وشي چې په دې کې ما خپله هم نړیواله جزایی محکمې ته کابو اته میاشتې وړاندې خپل شکایت درج کړی دی یا اجزا کړی ده، که چیرې دا کار وشي په طالبانو باندې تاثیرات شي، له بده مرغه په طالبانو باندې د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه او په کې د متحده ایالاتونو برخود طالبان سره ډېر بدیل سیاسي دی نه حقوقي تاثیر به همدا غي لکه په تیرو شلو میاشتو کې چې نړیوال د خبره کوي چې د طالبان داونه کړی او داونه کې د په رسمیت ورته پیژندل شي، دا اخوا ډېر فشار نه لري،
یعنی ډېر جدي بنې پر صورت وخت لکه کمی آزاد سي. د طالبان حکومت خو وایي چې بهرنیان باید د افغانستان په کورنۍ مسایلو کې مداخله ونه کوي، او هر هیواد مثلا د غوي په وینا باندې د خپل ارزښتونو او عقایدو مطابق وي اجرات کوي، چې د خپل اقدامات په ماغو کې حسابي په دې اړه څه نظر لري؟
ګوره طالبان نشي کولای چې دا توجیه کړي، په درې برخو باندې دا موضوع ویشل کیږي، کلتوري یعنی افغاني، همدارنګه دینی او بشري. که بشري بحث راشي د نړیوالو کنوینسیونونو له مخې دا بشري بحث دی، په هیڅ ډول یوازې افغاني بحث نه دی او دا جنایت دی. که دینی بحث راځي نو تر طالبانو ډېر وړ نړیوالو دینی علماو، که د عرب علماوي، حتی د بیت الله امام دا خبره وکړله، همدارنګه د الازهر پوهنتون دا خبره وکړله چې دا مطلق غیر شرعي اقدام دی طالبان کوي، یعنی هغه شری برخه مې منځول لاره، او کلتوري باسراشي بین افغاني باسراشي د افغانستان د نه باسراشي ټول افغانان زما او ستاسو شمول وايي چې طالبان دا کار سم نه سم کوي او غندي نو طالبان په هیڅ عنوان نشي ویل چې دا د البته یوازې د طالبانو مسله کېدلې شي، دا د افغانستان داخلي مسله نه ده، نیمه مسله نه ده، او بشري مسله، یعنی د هر نگانه د نه د دې ټول مسایل خلاف.
چون تاسو د افغانستان درونی مسله ذکر کړه، آزاد صاحب، نن یعنی همدانن یک شنبه څنګه شپږ سو پنځو سورزي پوره شول چې جنجونی د پونتونونو نه مانه دي. د افغانستان په څیر یو هیواد کې چې ډیر بشري بحرانونه پکښته دي او پکې بند پات دي، د داسې یو لوستي قشر شاته پات کېدل د افغانستان لپاره څر خصوصا راتلونکو نسلونو ته څه ډول زیان لرلې شي؟
اشتاسې په 2023 کې په ډېر پرمختللي هیوادونو کې د ځیرکې ټکنالوژي یا اي اي ارتفیشل انټيليجنس بحثونه وسره واندي، چې په هغه کې ډېر لوستي خلک لا هڅه کوي چې له وخته شاته پاتې نشي. نو کله چې نړۍ په دومره چټکی سره پر مخ روانه ده، د افغانستان دغه لوستي قشر که همدغه شي محروم پاتې کیږي لکه محروم چې پاتې شوی دی، دا پیړۍ شاته کیږي. یعنی هر ورځ نړۍ دومره پرمختګ کوي چې یو ورځ د افغانستان د مکاتبو دروازې کې بندیږي، هغه که پیړۍ نیوي لسی تاثیر کوي. دا سرمایه ګزاري د پنګاچون د تاسو نن پنګه چونه بندوي، نو سبا نه 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 اکسپورت لري، نه صادرات لري، نه واردات لري، په ځانګړي توګه د بشري قوا بدبختانه نه یوازې چې دا نه لوستي پاتې شي دا قشر، بلکې د رواني لحاظ به دا یو ډول د تاوتریخوالي تفکر لري، دا خلک به ډیر سخت خشونت طرفدار وي، دا خلک په رواني لحاظ مریضان وي، دا خلک به هیڅ ډول دغه سي آرام ژوند احساس نه لري، نه د خپل په وړاندې نه د بل په وړاندې. نو په ټوله کې له بده مرغه افغانستان یو ستر، یعنی 50% نفوذ د جهل او خواته ټلو هدي چې راتلونکي به د ټول هیواد ډیر بد وي.
یو مختصر نظر ما اخلم آزاد صاحب، تاسو چون د طالبانو مسله ده، تاسو خو اوري چې د طالبانو ډیر مشانم د نړیوالو سازمانونو او حتی ځینی حکومتونو سره په تور لیستونو کې شامل دي او خاص محدودیتونه په وځ دي. دغه محدودیتونه تر اوسه پورې د طالبانو په کړنو او ورځنۍ چارو څه اغیز کړی دی که چیرته حتی پس د دینم په نور بندیزونه ولګي، په خصوصا په طالبانو باندې؟
اشناس به کوم کې مشهدا ونه کړل چې د ایسره د نړیوال برخور ته ډیره بریده سیاسي دی تر هغه پولیس نړیوال خپل ال تخپل افغانستان غواش احساس نکړي تر هغه پولیس باغه فشارونه چې لازم دی هغه وارد نشي هغه تاثیرات هم دغه د تر اوسه پولیس رسمياتونه دی پیژندل سوي کنه په غیر رسمي ډول دایته پیسې مو روان دي او ځینې استخباراتي مرستې مو سره کیږي نو تر دې اخوا به ډیر فشار وارد نشي ځکه موږ ولې هغه مشرانو چې په تور لیست کې هم دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه سفرونه کوي هغه ازبکستان ته ځي ال د مادن په برخه قراردادونه لاسلیک کوي او ملګری ملتونو ازبکستان ته هم نوایي چې تا څنګه د قربتوب کوي چې په دمانه د سفرونو بندیز لګیدل لري نو تر دې اخوا به زه فکر نه کوم چې د رسمیت نه پیژندلو د باس اخوا ته به نور فشار نه وارد شي
صحیح مننه نجیب آزاد صاحب کورم ودان د ارزونې نو نظر نم چې شریک کوم مننه د حضور نم
ژوند ژوند
درنو لیدونکو د خړو نړیوال پروګرام چې په WFP باندې مشهور دی په افغانستان کې د دریم کال وچکاله یو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غنمو پر کروندو د ملخانو يرغل ته په اشاره سره ویلي دي چې کېدې شي د هیواد یعنی افغانستان به د غنمو له کمښت سره مخامخ شي د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې کڅم په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د غنمو د حاصلاتو خوړند وینه کیږي خو په لویدیزو ولایتونو کې کېدل شي د غنمو حاصلات ترمنځنۍ کچې ټیټ توسی د راپور د مدن نخکاری چې د افغانستان په شمال کې د ملخانو پر لپسې زیاتواله وشتون د سکهال غنمو حاصلات او څلورمه برخه یعنی 1.2 میلیون ټن د 480000 ډالر په ارزخ باندې چې د زیان سره مخ شوې دي د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دام ویلي دي چې د روان کال د پیل رئیس په افغانستان کې 15.4 میلیون اړمنو کسانو تمرسته رسولي خو د اپریل میاشتې رئیس ارشوي چې 8 میلیون کسان بودیجې د کمخ له کبله د خپل دغه پیړنی کومکی پروګرام نه وباسي او یو نوی سروي خي چې د اروپאי اتحادي په یو لس غړو هیوادونو کې شپږ زره کسان یعنی د اروپا لوی اکثریت روسیې ته په اوکرين د يرغل نو وروسته د یو غلیم یا دښمن په سترګه ګوري اروپایان به د چین په اړه نسبتا ښه نظر لري تفصيلي راپور کې اوري
د بهرنۍ اړیکو په چارو کې د اروپای شورا د نظر وختنې په اساس نږدې درېم برخه اروپایان په یوکرين د يرغل نروسته اوس روسیې ته د وغلم په توګه ګوري دا د 2020 کال په پرتله دوچنده ارقام دي په سروې کې د برخه اخیستونکو په راتلونکو کې د مسکو سره د اروپا د اړیکو په اړه هم پوښتنه وشوه شاوخوا نیمایي غواړي د روسیې سره اړیکې محدودې وي خو بیا ځینې خلک مختلف نظر لري
There are countries like Poland where there is
زنه د پولند په څیر هیوادونه شته چې غواړي د روسیې سره د ټوله اړیکې پرې کړای شي حتی که د سولې خبرې هم وشي خو بیا د بلغاریا، هنګری یا اتریش او همدارشان د جرمني په څیر هیوادونه هم شته چیرې چې خلک غواړي د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې سره د اړیکې بیا روغې شي
ځینې اروپایي مشران په ځانګړي توګه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا نو وختل چې ستراتیژیکه خپلواکي د رامنځته کړي چې اروپا د امریکا پرته د ځان نه د دفاع وړتیا ومومي د ټول پښتن نشتې درې په څلورمه برخه ځواب ویونکو ویلي چې اروپا نشي کولی د خپل امنیت لپاره تل په امریکا تکیه وکړي
You can interpret it.
تاسو کولای شئ چې دا داسې تشریح کړئ چې اروپایان په امریکایانو اوس هغه عمر باور نه کوي لکه څنګه چې دوی په تاریخي توګه کړی دی او دا د دې معنی لري چې شاید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ دې اړیکو ته تلپاتې زیان رسولی وي خو بیا یو ښه تشریح هم کېدای شي او هغه دا چې اروپا اوس په اوکراین د روسیې د یرغل نه وروسته د خپل ځان د امنیت او دفاع مسؤلیت اخلي
سروې کې د چین په اړه هم د خلکو نظر پختل شوې
people still
خلک راتروسه چین دی وسیال یا مخالف په ځای د اروپا د شریک په توګه پیژني کڅه هم په هر هیواد کې چې موږ نظر پختنه کړی ده یو روخانه اکثریت چین د روسیې د ملګری په توګه پیژني
خو اکثر خلک په اساسي زیربناو د چین د مالکیت د نظریې سره مخالفه دي په سلو کې یو سلوي خصواب ویل کول دي چې بیجینګ روسیې ته وسلې ورکړي اروپאי اتحادیه باید په بیجینګ منځونه ولګوي حتی کدا لویدیسته اقتصادي زیان هم ورسوي نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن
او د فرانسې حکومت د یک شنبه په ورځ یعنی امدانن ویل چې د روانو مظاهرو په تړاو یې په سلګونو نور خلک هم توقیف کړي دي. پنځم ورځ د چې د پاریس په ګډون د فرانسې په ډیرو خارونو کې د پولیسو لخوا د یو ولس کلن الګ د وچل کېدو په ضد د تشدد او بې نظمۍ ډکې مظاهرې روانې دي. معترضین چې اکثریت یې کمومره کسان دي په عمومي سړکونو یې موټرې سوځولي، ودانۍ یې ورانې کړي دي او د پولیسو سره ښکېل شوي دي. سره د دې چې د پخوانه اوس وضعیت آرام ښودل شوی دی، خو پولیسو یې لا هم د تشدد ډکې ډېرې پېښې شوي دي. د اوکراین وی کشفی الوتکې د یک شنبه په ورځ په ډرون اخیستل شوې هغه ویډیو خبره کړه چې د بخمود خار ته څیرمه په یو روسی ټانک برید پکې ښکاري. د رویټرز خبری اژانس وی دا ویډیو په سیمه کې د ونو لارو او په ویډیو کې د خودل شوی سرک لمخې تاییدی چې په سټلایټ د همدې سیمې د اخیستل شوو انځورونو سره مطابقت لري. په ویډیو کې دام خودل شوی ده چې سیمه د بخمود شمال لویدیځ ته پرته د اوکراین د ام 03 په نامه څنګه 14 کیلومتره وګدی د نړیوالې ترانزیټي لارې یو برخه ده چې د اوریخوف کلی یې ترڅنګ ده. د رویټرز اژانس وی تر اوسه د دې ویډیو د ثبت نیټه نه ده معلومه کړې. او د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه ویل چې د اسرائیل حکومت د اف 15 ډوله هغو جنگي جټ الوتکو پیرودل تصویب کړل چې د رادار نه چرادار یې نشي موندلی. د پیرودلو د تړون ارزښت 3 میلیارد ډالر دی. د اسرائیل د دفاع وزارت په وینا باندې د دې 15 الوتکو په پیرودلو سره چې د لاک هډ مارتن شرکت تولید کړي دي، د اسرائیل د همدې الوتکو مجموعي شمېر اوس 15 ته رسیږي او مالی لګښت به یې دغه دفاعي مرستې ورکړل شي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا ورته ورکول کیږي. د فلسطینیانو د خوانه د تیلو په یو پمپ بریټ کې د څلورو يهودانو وشلو غوسه کړی دي او څلور سو يهودانو په یو فلسطینی کلی باندې بریټ کړی دي او واقعیم وران کړی دي. دا کلی لا هم د بریټ د زیانونو او هیجانی حالت نه دی راوتل. د کلی اویا سلنه اوسیدونکو امریکایي ول اصل فلسطینیان دي چې د امریکا له حکومت د دوی د خوندي کولو لپاره د اقداماتو کولو غوښتنه کوي.
د ترمسایا د فلسطینی کلی فلسطینو الاصل امریکایي اوسیدونکو پر دغه کلی د تیریونی د بریل ویجاړی او لروانی اړخ نارامه کړي. په معمولا دغه سولایس کلی څلور سو پټمخو يهودانو تیریونی د ټوپک وبریدو کړ.
دوی غواړي چې مونږ له دې کلی وځو. دوی غواړي چې مونږ خپل کورونه مزکه او کاروندې پرې کړو چې دوی راشي او وینسي. مونږ چیرته نوزو؟ دا زمونږ زمکه او کور دی.
اومه بلال او د هغه میړه محمود حجاز دغه کلی د هغه اویا سلنه اوسیدونکو چې خپل وخت په خپل کلی او د امریکا په جورجیا ایالت کې تیروي څخه دي. حجاز وای پر کلی بریډ دی په کلی کې د خپل جایداد پر وړاندې زیات ژمن کړي.
دوی غواړي چې موږ له دغه کلی څخه ووځو. دوی غواړي چې موږ خپل کورونه ځمکه او کروندې پرېږدو چې دوی راشي او وینسي. موږ چیرته نه ځو؟ دا زموږ ځمکه او کور دی.
ناقلینو یو ورځ وروسته له هغه چې فلسطینیانو کلی ته څیرمه په یو برید کې څلور یهودان ووژل پر کلی برید وکړ. اسرائیلی حکومت او پاوز برید ته سخت ځواب ورکړ، خو د ناقلینو برید هم محکوم کړ.
کاتسین
هغه اسرائیلی افسر چې داسې اسرائیلی چې د فلسطینیانو پر کورونو سوځون کې مواد غورځول ګوري، هغه افسر نشي کېدای.
فلسطینیان وایي چې د اسرائیلو د موجود سي اړخي افراطي حکومت پر مهال هیڅ ناقل نیول شوی او یا هم محاکمه شوی نه دی. اروپایی او امریکایي چارواکو د اسرائیلي ناقلینو لخوا د ولسي فلسطینی وګړو په نخښه کولو د پیښو په مهارولو کې د پاتې راتللو له امله د اسرائیلو حکومت محکوم کړی، خو هغه 1500 فلسطینو الاصل امریکایان چې په ګرمیو کې فلسطین ته ځي وایي چې دا د امریکا مسؤلیت دی چې د دوی د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړي.
Should be clear now that continuing
دا باید روښانه وي چې هر کال اسرائیل ته د میلیارډونو پوځي مرستې ورکول د سولې سره مرسته نشي کولای.
فلسطینیان وایي چې دوی د ناقلینو لخوا یوازې د تاوتریخوالي ودرول غواړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو تر 9 پورې او د واشنگټن په وخت د سهار د 9 تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
او په جنوبی اسیا کې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د شونتر سیمه کې واوري په ویل کې دودي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام چې یو ان ډی پی نومیږي په وینا یې د واوري د یخچالونه د لانو روسیلابونو سبب کیږي او نور جهیلونه هم رامنځته کولای شي دغه واوري ویل کېدل د 1 میلیون خلکو ژوند د خطر سره مخ کړل
د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د شونټر سیمه د زمکي په مخ جنت بلل کیږي د زنګلونو ډک غرونه زړوبي جیلونه یخچالونه چینی او د واورو ډک د غرونو سکه خاصته ننداره ده خو اوس دا اقلیم بدلون په دې پزړه پوری منظرو باندې اغیز کړی
حکومت چې یخچالونه خوځي ځان دښمن يم کدا یخچالونه ونړيږي لکه څنګه چې تیر کال په ګلګیت بلتستان کې او په پاکستان کې سیلاب راغی نو د دې سیمه 15000 اوسیدونکو بل خطر سره مخامخ شي
په 2000 لسم کال کې سیلابونو د شونټر په دری کې ډېرې زیری بناوي ویجاړې کړې فصلونه او کورونه زیانمن کړل او ځمکه خراب کړه په شونټر کې د دومل پاین د کلی اوسیدونکو ولیدل چې د سیلاب اوبه په چټکۍ سره په سیند کې ډیریږي دغه سیند د دوی د کورونو په سنگ کې بهيږي
تیر کال سیلاب پلونه کورونه او هر څه د ځان سره وړي دي سکل په غرونو کې سخت واوره شوی که سکل یخچالونه ویلې شي او سیلاب راشي پاتې کلی به هم له منځه ولاړ شي مونږ یوازې په خدای تکیه کوو نور څوک
پاکستان د وو سو نډیر یخچالونه لري چې دا په نړۍ کې نورو هیوادونو نه زیات دي په دغه کې شاوخوا درې ډیرش خطرناک کړل شوی او له دغه لکبلا د وو میلیونونو ډیر خلک د خطر سره مخ دي
د آزاد کشمیر یخچال په 2000 کال کې 15000 یو سلو یولس هکتار او په 2011 کې یولس زره 315 هکتار ترخکته شوی دا سیدا په ولس کلونو کې شاو خو 4000 هکتار رخکته شوی چې دا د پام وړ کمخ دی
په دې تر کې زیات خلک په کرنه تکیه کوي په کرنه هم په تیرو دوو کلونو کې د اقلیم بدلون ناوړه اغیز کړی دی
ای یتا څنګه مال خړنه
په هغه ځای کې چې اوس واوره ده په اوړي کې به ورته مونږ خپل څاروي بیول که واوره ویلې نشي نو مونږ به خپل څاروي چیرته بیایو په داسې حال کې چې مونږ د خپل څارویو د خوړلو او ساتلو توان نه لرو
د جنوبی اسیا 200 شل ملیون نفوس د اقلیم د بدلون لامل سخت ځپل شوې دي تیر کال به ساري سیلابونو د هوا دریم برخه د اوبو لاندې کړه او په ټول هواد کې ولسو کسان ووجل پاکستان اټکل کوي چې سیلابونو ته 3.3 ملیون ډیر خلک اغیزمن کړي چې زیاتره په سند او بلوچستان ایالتونو کې دي مزرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن
او د افغانستان په لوی دیز ولایت هرات کې یو شمیر وریخمن کاران وی چې په خوا په دی ولایت کې د وریخمو اوبدنی سلګونه کارځینه موجود خو اوس د ګوتو شمیر ترخکته شوی دی او دلته د وریخمو د اوبدنی لرغونی صنعت د لمنځتللو د کوخ سره مخ دی سفیولا احمد زی راپور لري
ل سلويختو کلونو رئیس د ورخمن شالونو او لونګیو په بدنې بوختي خوای یوی دوه شوینه ده غلام حضرت چې د ورخمو د بدنې کسب ورته لپلاره پاتې دی وای د ورخمو بدنې صنعت چې په خوا د ودی په حال کې وو اوس دل منځت للو لګو اخسر مخ دی دی وای د ورخمن توکي بازار او ګټنه لري خو یوازې د دې لپاره چې ډالرونه صنعت دی او وساتل شي دا کار کوي
ما می داخلي شهر ایران مو شما 200-300 کلنګي به فی بود انا لیا گمی آقا زنبری تنها مونده همیرم نمیخرم چون ابو شون قیمت شده یک من ابو شما به 19000-20000 میگیرین مصرفا بسیار شده خب به دو روز می یک لنگی تیار میکنم متر 100 دی پی مزدوری منه به دو روز سر روز رو 200 دی پی به همین رقم روزگار خود تلنگ بدم
دا تارونه چې غلام حضرت ری ورخمین شالونه او لونګي جوړوي په دې وړو کې کارخونه کې دلته د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د ورخمو د پیلې جوشولو څخه تر لاسه کیږي د ورخمو چنجي مخکې لغه چې په پیلې بدل شي یو میاشت د توتانو د پانو څخه تغذیه کوي یو شمیر کارپوهان د دې لرغونی صنعت په ساتنې ټینګار کوي
و اگر مجددا
فکر اساسی برای از این کار صورت بگیره، هم برای تقویه تربیه کرم ابریشم پیله و هم برای بازاریابی برای محصولات از این، طبیعتا که مردم تجربه از این هم داره، دانش از این هم داره و میتونه که دوباره به این رو بیاره و از کشت مواد مخدر که به ضرر جامعه و به ضرر همه انسان هاست از او خودداری بکنه.
و دستی حال که چی دوری خمو بدون که ده سند دل منزد لوچخ خبر ورکوی ده هرات ده کرهنی ریاست وای چه سکال شاوخوا دری زروش بکس و دوری خمو ده چینجی و بکسونه ده کرهنی وزارت لخوا دهش میر ماسیسات و پمکاری پر وری خمکاران و بشل شویدی دوری خمکارانو پو وینا پیلوری یا دوری خمو ده چینجی و روزنه پهیواد که ل 2000 کال دیر تاریخ لری. صفی الله احمد زای امریکا غاگ.
او د بلوچستان په پختون میشتو سیمو کې د اختر دودیز میلې اوس په ختمې دودی او د پخوا په پرتله د غمیلې چې مهمه برخه به اتنه و میونی ولا اوس د وخت تیریدل سره بیخي کمی شوې دي. هلته میشت پختانه لیکوالان وی د دوی په سیمو کې د پختانو په اخترونو کې دودیز میلې د وخت نوې ټکنالوژي او د تونلاری توپ څپو وهلې دي. خدای نور ناصر یې راپور لري.
په لرغونی ژوب کې د اختر میله دلته په هر اختر د بیلابیلو کلیوالو سیمو پښتانه راځي او د اختر خوشحالۍ په همدې اموی لمانځي. خو دغه اموی د پخوا په څیر نه دي. ځینې ځایي پښتانه وایي له ځوان کهوله د اخترونو همدا دودیزې میلې ټکنالوژۍ واخیستې.
دا نن د دروازه ده، نو دا زموږ د خوشحالۍ ورځ ده کنه. نو شوکیت موږ به دا اتم سره ودلته جتي نور خو یو خوشحالۍ منسته موجوده خو حالات خو د تاسو په خپله معلوم دي.
په دې امیو کې به د تور پیکي لیلا مینې او سولې پیغام وو. خو لکه چې دغه دودیزې میلې کمې شوې دي، د ځای خلکو په خبره غمونه او پریشانه زیاتې شوې دي.
په خوا زمانه د خلکو په خوا هلته یو د پټکی پوزیشن دی، د په خوا لونګي پټکای او ټکرای دا او دا د زړو خلکو مخ کې دا اوس خواند باندې دا زما پر پټکی او پر په باندې اوس خلک خواند مخ کې به دا ساتو نو هیندې به بیا تونو نه بو خوشاله به وي د اید اوس خلک راسي اید ترسي خلک پریشانه په هر سال پریشانه څل پریشانه د خوشاله ورځ به د خوشاله و د غم به د غم و و د غم ته به غم یا خوشاله ته به خوشاله وي.
ځینې شنونکي په دې سیمو کې د دودیزو میلو د کموالي لامل له نوې ټکنالوژۍ سره سره په افغانستان کې د سختریزو حکومتونو یادوي چې وایي له همغه راهیسې دلته دغه دودیزې میلې کمې شوې دي.
موږ له سیمو سره ما خیال دا دی چې یو خصوصي حالات دا رنګ راغلی چې مطلب دلته په افغانستان کې چې کله د سختریزو حکومتونو راغلل خصوصیت سره زما دا خیال دی چې له نولس سوه دنیا وزه خیادرین وزه خرادې خوا بیا سوکه سوکه لوبې سولې خصوصا د اختریز لوبې سولې اتړونه او دا شیا دا په کمېدو شو کمبوته را دا غوږه دا وس خلک یو رنګ خایف سو او وویرېدل دوه درې واره واقعیا دا رنګ وسو مطلب دلته به شیری به ملي کېدلې په هغه کې به د سختریز دلې راغلي او هغه به یو رنګ په هغه باندې برید او لا غوږه زه سوکه سوکه خلک وویرېد دویم لامل زما خلک کما سي هغه د ټولنیز بدلون خبره درته نو چونکی موبایل راغی ټکنالوژي راغله له ټکنالوژي سره به په خپل هم ډیر شانداره سره راغلی مطلب دا یو نسل چې دی هغه دا لوبو او دا خپل کلچرل سکم اسټس دی لا غوزه خپریس او اساسي دی لا غوزه خپریس
څارخ 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 اوس دلته اختری زومیلو هم څارخ خوړلای د دې میلو بڼه بدله سوی او دغه میلې د نوې ټکنالوژي او تندلاریتوب څپو وهلې دي. خدای نور ناصر امریکا راخ
په همدې سره د نن خبرونه پای ته رسو او د امریکا غاک په نورو انټرنیټي پانو کې کولای شم دا راپور بیرته وګورئ.
ترڅنګ زمنګ د ریخ پرونه چې په څو شیبو کې به پیلېږي زما همکار نجيبه خلیل استودیو ته راغلې ده او هغه به یو څه تفصیل وړاندې کړي چې نن څه مهم مطالب په خبرونه کې لري. په خیر علي نجيبه جان سره ری تاسو لیدم
سلامات بشین همکار محترم. سلام به بیننده محترم. البته بحث عمده گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد حکومتداری طالبان و همچنان وضعیت زنان در افغانستان و همچنان گزارش های دیگه از تازه ترین تحولات در فرانسه و اعتراضات در اسرائیل داریم. امید است تا پایان برنامه با ما باشین.